پېښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان بریوال کاکل سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړي کې په نورستان کې د سیلابونو د پېښور په اټل ضلعو کې د پولیو څاڅکي ورکولو کمپاین او ناټو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیلولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واورئ. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بریوال کاکړ نه. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان په نورستان ولایت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 اوښتی. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر ایران غږ کړی دی چې نیول شوي احتجاج کوونکي په سمدستي توګه خوشي کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 اوښتی دی. د نورستان والی حافظ عبدالکریم مشال رډي ته ویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب له امله د مرګ ژوبله اوښتی ده.
تقریبا یو سل اتیا کسان ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړې په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړې د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړې حتی د سرکاڼو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
نوموړي وویل چې د مړو ټپیانو او نورو اغېزمن شوو کسانو د کره شمېرې معلومولو لپاره یې سیمې ته د سرې میاشتې کسان لېږلي دي. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په خپور سوي بیان کې ویل شوي چې پولیسو د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلوم کس پرې د لاسي بم برید کړی دی چا تر اوسه د دې زموري نه ده منلې. بل پلو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په سرروغه تحصیل کې له وسلوالو سره په نښته کې د اف سي ځواک یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې زموري منلې ده. د پاکستان د کراچي یو عدالت درې تنه زندان ته لېږلي دي چې د کورونا واکسینو غلا کولو په تور نیول شوي دي. د کراچي د صدر سیمې د پولیسو مشر سجاد علي د جولای پر 10 مشال رړي ته وویل چې په دې کسانو کې د پاکستاني پوځ پخوانی میجر امان الله سلطان، د هغه مزدور او د سیند صوبې د روغتیا یو ویکسینیټر محمد زیشان شامل دي. پولیس وایي چې له لومړنیو تحقیقاتو معلومه شوې چې تورنو کسانو به تر 1500 زیات کسانو ته د کورونا واکسین فایزر خلکو ته لګولی. د پولیس په وینا تورن کسانو به د فایزر واکسین یو ستن په 15000 روپۍ، د سینو فارم د واکسینو ستن په 6000 او د کینیسیانو واکسین ستن په 4500 روپۍ په کورونو کې خلکو ته لګولی. په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 6 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د جولای پر 10 لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 4500 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د سرکاري شمیرو له مخې کورونا وایرس ناروغي تر اوسه په پاکستان کې 2295 کسان وژلي دي. د افغانستان د زابل ولایت مرکز کلات ته نږدې پر یو کور بیګا د هوان مرمۍ لګېدو درې عام وګړي وشلې دي. د زابل د ولایت روغتون مشر ډاکټر نذیر هریپال نن مشال رډي ته وویل چې 11 کسان ورول سوي، درې مړه او 8 ټپیان دي. د زابل امنیه قماندان جنرال ویس سمیمی رسنیو ته ویلي چې هوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول سوي ده، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په نړۍ کې د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نیول شوي احتجاج کوونکي سمدستي او په غیر مشروط توګه خوشې کړي. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتېدونکې شمېره او د خلکو پراخې گرفتارۍ احتجاجونو ته د ایرانیو چارواکو د غبرګون په اړه ژورې اندېښنې راپورته کوي. د خبرونو پای. خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړې تر پای کرا سره وې نو د ځنی نور رپورټونو ترڅنګ د دغه راپورونو تفصیل به واوري.
د افغانستان د نورستان ولایت په کمدیش ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته مرګ جوب لا اړولې ده. د خیبر پختونخوا ځینې نورو ضلعو په ګډون په جنوبي وزیرستان کې له ننه د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د احتساب قومی ادارے د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری اعظم خان د معلم جبې په قضیه کې بے ګناه ګرځولې دي. خو د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي
بلین چیز ہونا نہیں تھا تو گوری یا ملم جبی تو گوری بی آر ٹی تو گوری در ٹول دسی منصوبی دی جدا پکولا و دو گد اختیارات و ناجائزہ استعمال.
د خیبر پختونخوا ټاسک فورس د قبایلی ضلعو د 515 منصوبو لپاره پنګې منظوري کړې دي. خو یو قبایلی اوسیدونکی په اړه وایي
زمون اپر مومن او به خاص کر کې تاثیر خوځي به زیاته مکمل پاتې دي. اوس پر کې های سکول هم نشته دي، میډل سکول پر دې جنکو نشته دي، نو دین زمونږه غا تعلیمي ریشو معلوميږي.
او په خبرونه کې بعد ناتو له خوا د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیلولو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. د مشال ویډیو سره اوسئ. زو د لومړی رپورت طرف ته اوریدونکو، راپورونو تر مخه سند حکومت په کراچۍ کې د لاکډاون لګولو پریکړه کړې ده. دا چې دغه سیمه کې د لاکډاون لګولو دا پریکړه ولې کړې شوې ده، زموږ خبریال نیاز علي خان را سره د کراچۍ نه د ټلیفون په کرخه موجود دی، تفصيلات ترې اخلو. نیاز علي، ستړي مشي درته وایو. نیازلی، ولی سند حکومت دغه پریکړه کړې چې په کراچۍ کې لاکډاون لګولو فیصله کړې؟ آیا کیسونه ډیر زیات شوي؟
جی بالکل، کمنګ دا خبر وکړو د 1300 راهسي چې په ملک کې بیا د کورونا وایرس څلورم سفر روانه ده. خو په ځانګړي توګه په کراچۍ کې دا کیسونه چې د سرکاري کمشمیر دي کا ان سی او سی ورکي او یا که د سند حکومت چې د کم ټاکس فورس اداره ده چې روزانه په ویبپاڼه لیکي یا دغه شمیرې ورکوي، نو که موږ وګورو نو په کراچۍ کې تر ننه پورې د دغه شرح چې کوم ده هغه 30% ته رسېدلې ده په ځانګړې توګه، او په پوره سند کې بیا 43% ته رسېدلې ده. نو نن په دې اړه د سند چې کوم اعلی وزیر دی، وزیر اعلی مراد علي شاه، د هغه په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د اپوزیشن چې کوم په سنی سمدې کې ګوندونو مشران دي، غړي دي، هغه پکې هم شریک وو. د نورو ډاکټرانو او بیلابیل خلک چې کوم دي چارواکي، هغه پکې هم شریک وي. او د هغې وروسته اوس لږ ساعت وړاندې د سند وزیر اعلی چې کوم دی په دې اړه بیا پریس کانفرنس وکړو، او دا یې وویل چې د سبا نه، یعنی د 31 جولای نه واخله تر 8 اگست پورې به نه صرف په کراچۍ کې بلکې په پوره سند کې چې کوم دی لاکډاون وي. خو په دې لاکډاون کې بعد یو ښار نه بل ښار ته چې کوم غټ ګاډي دي هغه به نه ځي. تعلیمي ادارې چې له مخکې نه تړلې وي، خو اوس د 11 دولسم ټولګي چې کوم امتحانونه روان وو، هغه یې هم منسوخ کړو چې امتحانونه به نه کېږي. او د دې لپاره به بیا پریکړه چې کوم دی د 9 د 8 اگست نه وروسته چې کوم دی کېږي. د دې سره سره ټول کاروباري مرکزونه به بند وي. بیا په کراچۍ کې یا په سند کې هغه ادارې چې هغه د وفاق د کنټرول د لاندې دي، هغه پورت دی یا کے پی ټی چې کوم دی نور دی یا بینکونه دي، نو تپاغ اړه هغه وي چې ما اسد عمر ته او بیا وفاقي حکومت ته هم ویلي دي چې په دې اړه دې فیصله وکړي چې ټرینونه هم ودروي او دا هم د یوې هفتې د ودروي. ولې چې د کورونا ډیلټا ویریانټ یا څلورمه څپه چې دا ډېر په تیزۍ خورېږي، او په اسپتالونو کې بیا تر اوسه پورې 90% چې کوم بیډونه دي یا وینټیلیټر دي، نو په هغه مریضان دي. نور مریضان چې اوس اسپتالونو ته راځي، نو هغه بیا د ستونزو سره مخ دي. جی احمدالله صاحب،
نیازلي که دا راته ووایي چې د سند حکومت چې دا کومه فیصله کړې ده، څه غبرګونونه پرې مخې ته راغلي دي د تاجرانو لخوا یا نور د سکولونو انتظامیه لخوا؟
د سکولونو چې کوم پرایویټ اتحادیې دي، اسوسیشن دي، نو هغه خو دا وایي چې د حکومت دا پریکړه ټیک نه ده. هغه د ستونزو سره مخ دي، د مالي ستونزو سره مخ دي. د ډېر وخت راسي چې کله هم په پاکستان کې کورونا راغلی دا، نو وخت په وخت سکولونه بندېږي، حکومت دا پریکړه نه کوي. صرف په اسپتالونو او په سکولونو کې هغه ځیانه دي چې هلته د کورونا د مخنیوي په ایسوپي باندې هغه عمل کوي. د دې سره سره چې کوم تاجران دي په کراچۍ کې، بیلابیل د الکترونیک مارکیټ دي، بیا که د کپړو د خرڅولو سوداګران دي یا که نور څوک دي، نو هغه هم په دې باندې چې کوم دی د افسوس اظهار کړی دی. او سن حکومت ته دا ویل دي چې دوی دا پریکړه واپس والي. ولې چې سن حکومت خو اوس 4 ورځې وړاندې د اختر نه مخکې هم دغه لاکډاون چې په هغه چې کوم بندیزونه وغه ختم کړی وو، او بیا یې هغوی ته اجازه ورکړې. نو هغه وایي چې موږ صرف یوه میاشت خپل کاروبار نه کړو، او اوس حکومت بیا به مونږ منی دا بندیزونه ول وغیرہ دغه سی چې کوم هوټل دی په کراچی کې یو غټه یو انډستری وس شروع کړی دا نو هغه هم دا وی چې اوس په مونږ په هوټل کې هم د خوراکو اجازه را نکړه اوس بیا بندیز لګون هغه خو دې فیصله ته تنقید په نظر ګوري وی چې حکومت کې دا فیصله واپس واخلي خو حکومت وی چې مونږ ته د خلکو جن چې کوم دی خو دې کول دي جن حفاظت کول دي لہذا دا پریکړه مونږ ته مجبوری ده جی
سما ډیره مننه نیازلی د تفصيلات را کولنه اوریدونکو نیازلی خان را سره د کراچۍ نه او چې د صوبایي حکومت د هغې پریکړې په اړه معلومات درکول چې په کراچۍ کې د لاکډاون فیصله کړې شوې ده هم په سند صوبه کې پاتې کیږو د کراچۍ یو عدالت د جولای په 13مه هغه درې کسان زندان ته واستول څوک چې دوه ورځې وړاندې د سرکاري کرونا واکسینو غلا کولو او هغه په پیسو خلکو ته په کورونو کې د لګولو په تور نیولي وو په دې کسانو کې د پاکستان فوج ریټایرډ میجر امان الله سلطان د هغه یو کارمن محمد علي او د سند روغتیا څنګه یو ویکسینیټر محمد زیشان شامل دي د کراچۍ د صدر تانی اس اچ او سجاد علي د جولای پر 13مه مشال ویډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د غدري کسان د واکسینو غلا کولو په تور نیولی او د لومړنۍ پلټونو معلومه شوې ده چې تورنو کسانو له 1500 زیاتو کسانو ته د فایزر واکسین لګولې دي نیول شوی کسانو او یا د هغې وکیل تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي تفصیل د نیاز علي خان پر رپورت کې
د کراچۍ یو عدالت د جولای په 13مه هغه درې تنه زندان ته واستول کوم چې څو ورځې وړاندې د سرکاري ویکسینو غلا کولو او بیا دغه واکسین په پیسو خلکو ته کورونو کې د لګولو په تور کې پولیسو نیولي وو په دې کسانو کې د پاکستان د فوج څخه ریټایر یو میجر امان الله سلطان او د هغه یو کارمن محمد علي او د سند روغتیا یو ویکسینیټر محمد زیشان شامل دي د کراچۍ د صدر سیمې د پولیسو مشر اس اچ او سجاد علي د جولای په 13مه مشال ویډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې درې کسان په دغه تور کې نیولي وو چې پکې د فوج یو ریټایر میجر هم شامل دي
ایک علی گرفتار تھا ایک امان اللہ صاحب گرفتار ہوا تھا اور بعد میں پھر ایک ذیشان لڑکا ہے وہ گرفتار ہوا ہے
دیوائی چمنگ پدی تور کی ڈمبے امان اللہ او محمد علی نیولی او بیا رستو محمد ذیشان نمی یوکس ہم انیولی شو امان اللہ دا فوز ریٹائر میجر دے او پا کراچی کی دا سلطان مدد پراویٹ لیمیٹڈ پنم یو کمپنی مشر دے او دا کمپنی پا کراچی او دا ہیواد پا نور برخو کی دا دویانو سپلائی کوی دا دوی سخا دا سائنو فارم سائنو ویکس تنی او خالی بوتلی ہم نیولی
ان سے جی سائنو فارم
پولیس وایي چې د لومبني تحقیقاتو څخه معلومه شوی چې تورنو کسانو د 1500 څخه ډیر خلکو ته فایزر ویکسین لګولې دي او د 1300 میاشتو راستوي دا دنده روانه وه او دا ویکسین یې د سرکاري دفترو څخه غلا کړی په تورنو کسانو درج شوی اف آی آر کې ویلې شوې دي چې حکومتي کوټې څخه تورنو ته د کرونا ویکسین رسولو د حکومتي چارواکو په ملګرتیا سره شوی او د دغه نورو کسانو د پیژندلو او پلټنې لپاره تحقیقات روان دي پولیس وایي چې تورن کسانو به فایزر ویکسین یوستن په 15000 روپۍ د ساينوفارم ویکسینو یوستن په 6000 او د کنساینو ویکسین په 3500 روپۍ په کورونو کې خلکو ته لګولي او دا ویکسین به وتا د کراچۍ د ختیځ ضلع څخه ملاوي دو په دې اړه بیا د نیولې شوی میجر ریټایر امان الله او نورو کسانو یا د هغوی وکیل بیا سندي ویلي خو د سند روغتیا وزارت وایي چې په دې اړه پلټنې روانې کړې دي بلخوا بیا په کراچۍ کې عام خلک وایي چې حکومت د سرکاري ویکسینو د غلا کولو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه واخلي امجد خان نومي یو د جون په 13مه په دی اړه بیا مشال لیدو ته ویلي
پر ملک دا حال چې دا ستنی لګیږي د کورونا وایرس د پاره چې دا حکومت مو په ټی وی مو چې دا خطرناک دی زر تر زر ستنی ولګو هر طرف ته شور دی په میډیا هم شور دی چې راستنی لګې خو دا په کیمبل د غراغ چې دا ستنی پټیږي او بل خو دا چې د حکومت کوم خپل ستنی دی دا چې کوم فری لګي عوام ته نو دا مو سپټیږي او دا چې کوم دینو خرسيږي نو دا خو د دی والی سره حکومت لپاره کار دی چې سکارو کې بل دا چې اوس خلکو یو بل دغه زدک چې دا خلک وته وی چې وای دا اندستنی چې کوم دی دا خطرناک دی نو خلک زی ځان نه چې کوم دی پیسې ور کوي پولیس لو ور کوي هیلت والا لو مختلف ادارو لو پیسې ور کوي دا غنه دا هغه سرټیفیکیټ جوړي چې ځستن لګولې دا نو هغه تم سرټیفیکیټ ملاوي کی چې چانه د لګولې نو هغه تم ملاوي کی
لدی وړاندې سخ کال د اپریل په میاشت کې د کراچي په ایکسپو مرکز کې د جالي کرونا واکسینو سندونو ور کولو راپور هم مخترا غلې وو او بیا د ایکسپو سنټر د واکسینو د مرکز د آی ټی ډپارټمنټ یو کارمن با په 2000 روپۍ دغه جالی سند خلکو ته ورکوو او بیا پولیسو دغه کس هم نیولی وو مقدمه یې پکړې وه او چې اوس په زندان کې دی نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولس نیمو بجو
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو تاسو مشال ریډیو اوري اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مشال ویډیو ته ویلي چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د بېدرکه شوو او له سین څخه د راایستل شوو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی. نوموړي ویل چې د مړو ټپیانو او نورو زیانمن شوو کسانو د کره شمیرې معلومولو لپاره یې سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارکو له سیند څخه د راویستل شوو مړو شمیر له 200 واوښته.
حدودا 1500 کسان تریسم دي او تقریبا 1500
والی وایي دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي او چې کله هم سروې بشپړه شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والي په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سرک بند کړی او که چېرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلي مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د میردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیونو افغانیو مرستې اعلان هم کړی. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنجشنبې شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړې.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو اوري اوریدونکو نن د پیښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو په یو موټر د دستی بم په حمله کې یو پولیس اهلکار وجل شوی دی او یو بل تن ټپي شوی دی. په تیرو غړیو کې مو په پیښور کې د خپل همکار غلام غوس نه په دې اړه تفصیلات غوښتلی او نوموړي د دغه حمله په اړه صدا ډول جواب راکړو.
دا د خیبر ضلع چې کومه بونری ده بالکل په پیښور کې د هغې سره چې کوم کارخانو په نوم مشهور دغه دی مارکیټ دی دوکانونه او دغه دي په هغه ځای کې نن سهار چې کوم د ضلع انتظامیه چارواکي وو نو هغې دغه د کورونا د لارښوونو چې کوم دغه دی عملي صورتحال دی هغې کتلو په دوکانونو کې نو د ضلعي انتظامیې سره دغه د ایلیټ فورس لکه لوی پورې دغه چارواکي د ضلعي انتظامیې اسسټنټ یو مرستیال کمشنر و نو د هغې سره ایلیټ فورس والا د پولیس اهلکار هم وو. نو د هغې یو موبایل هلته کې ولاړو دننه په مارکیټونو کې هغې خپل چیکنګ کاوه په دې کې چې په هغه پولیس موبایل کې ناس کم دغه کس و نو هغه باندې دغه شو ده 14 شوي ده او چې کوم په لومړي دغه کې مونږ د پولیس اهلکارو سره خبرې اترې وکړې نو هغې دا وویل چې ښکاري داسې چې دې باندې یو نامعلومه تن لاسي بم ورغورځولی او د دغه پیښې په نتیجه کې بیا هغه ډېر سخت ژوبل شوی و. نو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې بیا پته ولګېدله او هغې چې کوم ویان دی هغه دا وویل چې دغه پولیس اهلکار چې کوم د بنیامین نوم یې دی هغه په مړ حالت کې هسپتال ته رارسول شوی. یعنی هغې دغه د یو کس د مړینې پخلی وکړو بل یو لاروی هغې دا وایي چې په دې کې دغه شوی دی زخمي شوی چې هغه هم هسپتال ته راوړی شوی خو ډېر معمولي زخمي وو هسې پټۍ مټۍ یې کړي ده د هغې نه پس هغه پارخې شوی ده. بم ډسپوزل سکواډ چارواکي چې کوم دي نو هم د پیښې دې ته رسېدلي دي او هغې د دې پیښې نورې هم پلټنې کوي د دې نوعیت معلوموي چې آیا دا رښتیا دغه لاسي بمي برید وو که داسې بل څه چاودونکي دغه پکې استعمال شوی دي.
او غلام غوس تر اوسه د دې برید ذمواري چا منلی ده؟
تر دې دمه چې کوم دی نو چا د دې برید ذمواري نه ده منلی. البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه د دې غندنه کړې ده او د هغه لخوا خویل شوي دي چې د داسې قسمه واقعاتو سره به د پولیس حوصلې چې کوم دي نو هغه نه راغورځېږي نه به ټیټېږي او د وژل شوي پولیس اهلکار د کورنۍ سره خپل د غمرازۍ الفاظ هم شریک کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریډیو د اخري خبري غړې رپورټونه اوري. زو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په شمول د خیبر پښتونخوا په اتلس ضلعو کې لننه د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهد الله مشال ویډیو ته ویلي چې د کمپاین دوران به د سیمې 3000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
پسولی وزیرستان کښې ماشومانو ته د پولیو ویکسین څاڅکي ورچلو دپاره څه انتظامات شوي دي؟ په دغه برا کښې اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته وویل.
نن میرا نیرے صبح پسند ہوں گے پولیو کمپین کو ساتھ وزیرستان سے اسٹارٹ تھا. نیس ٹوٹل چکم ٹیم ڈپلائمنٹ یا ٹیم پلین دی 603 سر تھی. الحمد للہ نہ چیر ریفیوز تھا نہ بل سلا سے بائی کاٹ تھا. نیس ٹوٹل ٹارگیٹ چیدا 83,000 تھا بچیوں دیدا. وہ دیتا میرا پتا دری ریزے چیدی دا ایک ٹو کمپین وی او ٹو ڈیز چیدی دا کیچا پریزے سمرا دی بچیوں دی پیدائش ریزے نہ ہونی سا 5 سالہ سا دا ضروری دو چیدا پولیو خری ویل چیدا پولیو جکی موزی مہاراج دا دینے ستی کچری ان کیس پوتے شی ولا سے بچیوں چہرا دا پولیو ویکسینیشن نو شی نو ایک زیاد تر چانسز دا دی پولیو مہاراج یو ائی چ پولیو مہاراج دا لا دا اسوتی بچیوں ہو ائی نو دا غریب ټول عمر دا یو مزور ائی و دا د فیملی اسره پتہ کلی شی.
دی خیبر پښتونخوا پولیو کوارډینیٹر عبدالباسط ل طرفا جاری کړي شوی یو بیان په مطابق نن نا دی خیبر پښتونخوا اتل ضلع کې و 13 لاکھ نه زیات ماشومان ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې دپاره د پولیو ویکسین څاڅکي وورچل شي او د پولیو 15 ورځنی کمپین دپاره 14,023 ټیمونه تشکیل کړي شوي دي. د دغې پولیو ټیمونو د سیکیورټي دپاره 26,019 پولیس پوهن د سیکیورټي دپاره د دغې ټیمونه سره و موجود وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
زو پیښور ته. د احتساب قامی ادارې نیب د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری اعظم خان د سواد د ملم جبی سکینډل په قضیه کې بی ګناه ګرځولې دي. په خیبر پختونخوا کې د حکومت مخالف غوندونو بیا وایي چې د معلم جبین علاوه د بی آر ټی په شمول په یو شمیر نورو کیسونو نیب او عدالتونه چوب دي او د صوبایي حکومت درغلي ورته نخکاری. د نیب فیصلې د اپوزیشن غوندونو غبرګون او د معلم جبی سکینډل په اړه تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان په پارلیمان کې ناست مخالف غوندونه تور لګوي چې د احتساب قومي اداره یا نیب سیاسي انتقام لپاره د احتساب په نوم جوړه اداره ده چې احتساب کم او حکومت مخالف سیاسي غوندونه پنخه کول زیات کوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي د احتساب قومي اداره حکومتي غړو ته هیڅ نه وایي ځکه دوی په یو بل پوه دي او د یو بل کمزورې پټوي. دواړه په دې ټګو کې شریک دي.
بلین ټی سونامی ته تاسو وګورئ یا د ملم جبې ته وګورئ بی آر ټی ته وګورئ یا دا ټیسټینګ ایجنسی چې دلته دی راوستي دي یوه دا چیرې چک درې ایکسپریس وی ته تاسو وګورئ دا ټولې داسې منصوبې دي چې دا په کلا او توګه د اختیاراتو ناجایزه استعمال دی. په دې وخت کې خدای احتساب سوکتی او دی سوکتی دی خو په شریکه په شریکه ار دې ملک اور دې صوبې دا وسایل چې دی دای لوټ کړو. دا ډېر زیاته واضحه ده چې دا برکېدل عوام پیژنې چې دا غل او دا مل چې دی دا د یو کور دی. زما خیالدار چې دا بیا معنی نه لري چې څوک بری شي او څوک بری نه شي.
بلخواته د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې هم د نه پدغه پریکړه خپل نه خوخي سرګند کړي دا او وایي چې دا اداره خپل هم د دا بدنوانه سرپرستی کوي او یواز مخالف ډول په نخ کول د دوی غرض دی نه چې احتساب. د یادګون صوبایي ویان جلیل جان مشال لیڑو تا وای
نه په دی اپوزیشن جماعتونو خلاف خو باقاعده کاروائی کوي، لیکن دی حکومتي وزرا یا حکومتي ایم این اے یا حکومتي ایم پی اے خلاف کله کیس راشي نو هغه ورته بری ذمہ ورته وای. دی وخت کې د بی آر ٹی کیس، ملین ٹری کیس، دا ټول کیسونه په سپریم کورٹ کې په سٹے پرته دي. نو د مقصد دا دی چې دا نیب چې دی دا صرف او صرف د حکومت په ایما باندې، دا سچی حکومت په وینا باندې هغه رها کوي. نو دا خو ډېر افسوسناک امر دی. احتساب بلا تفریق دی وشي، دے انتقامی کاروائیں پزے حقیقی احتساب دا پارا اقدامات دی گئی، نہ کہ یا اپوزیشن احتساب کئی حکومتی غڑے حکومتی وزرا اگر معاف کئی.
مخالف گند پاکستان مسلم لیگ نواز ڈر لخوا دا سوات نہ دا صوبائی اسمبلی غڑے سردار خان وائی نے بیا قامی دا احتساب ادارہ حق درغلو باندے حس کاروائی نہ کوی، کم کہ چی دا وقت واکمن گند یا دا حقی غڑی ککڑ وی او دا مالم جبی سکینڈل ہر چاہتا پتا اخکار دی
کورسے نہ بباد کیجیے ٹول خال کو کیجیے خود ملب اسکینڈل چلے آپ عالمی دنیا بانی پر میڈیا بانے راغل ٹولا پاکستان تو بچی بچی تو پتہ رہتے نیپ کا میں پیشاب کئی ہو آگا کرپشن اغلا سے تو کئی کا نا آگا پہ یو لاس پانی یو فرد بانے نہیں کی گئی.
بولے پدیڑ مو چکل خیبر پختونخوا کے دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف لخوا دا قانون اور پارلیمانی چارو وزیر فضل شکور خان نو پختل ندی مشال لیڑو تو ویل چې مخالف گندونه بے بنیاد تورن لگوی او ټول ادارے د حکومت دا سر نه بغیر په خلاص مټ او پازا د کار کوي.
دلته مسله دا جی چې زما په حق کې فیصله راشي نو دا غا ادارے ته هغه دغه ته زمم چې هغه ډیر خو فیصله وکړي خو چې موږ عدالت او موږ اداره چې زما خلاف فیصله وکړي نو زه هم چې هغه دا چې نه فیوریټیزم کیږي او دا حکومت سره مدد کیږي او دا فلانی سره مدد کیږي دغه سیزونه دغه خبرو لپاره چې زمونږ د معاشره روزي زمونږ د سیاستدانان تی روزي زمونږ د نور خلک تی روزي لکه الیکشن چې زه بیلم نو زه هم چې هغه دا داندي شوی چې زه وګټم نو ټیک دی زه په دې خبره نو سپورې نه پورې به نشم.
دا رنګ د دې رستمو د نیب یا قامی احتساب ادارې مرکزی وین نواز سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي خو خبرې ونه کړي. دا یادونه را چې رسوات بالم جبې سکینډل په 2013 کې پیښور کې د انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال ارشد عزیز ملک رپورټ کړی وو چې پکې ویل شي چې په کال 2014 کې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت صوبایي حکومت په غیر قانوني توګه د ځنګلاتو ځمکه یو شخصي کمپنۍ له په اجاره ورکړه ده. دغه رپورت کې ویل شوی چې ځنګلاتو محکمې قانون 2002 تر مخه حکومت د یاد ځمکه یوازې 15 اکړه د هوټل لپاره او 12 اکړه د چیرلیفټ یا ځنګوګان لپاره د 15 کالو په اجاره ورکول شي. ولې په کال 2014 کې د هغه وخت وزیر اعلی پیروز خټک او د سیلګری سیکرټري اعظم خان دغه د صوبایي ځنګلات او محکمې ځمکه چې خو شاټوله 215 اویا اکړه جوړیږي د 33 کالو په اجاره یوې شخصي کمپنۍ سامسن له ورکړه، کوم چې د ځنګلاتو د یاد قانون په ضد وو چې د هغه وخت حکومتي چارواکو لخوا د اختیاراتو غلط استعمال خایي. وروسته د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا لخوا د پلټون یو کمیشن هم په دې کې د بیقیادګۍ او د درغلو خبره په ډاګه کړې وه. بیا هم په 2013 کې د احتساب قومي ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په دې باب له ویلو چې ردغه او د نورو ټولو بدنوانو به په آزاده پلټنې کوي، کوم کې چې حکومتي ادارې یا غړي ککړ دي. خو د جولای په 28مه 2020 نیب دغه قضیه کې تورن د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک او د وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان بے ګناه ګرځولې دي. دغه رنګ پیښور کې چټک بس سرویس یا بی آر ټی باندې اکتوبر 2019 کې کار پیل شوی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت حکومت په شپږو میاشتو کې او د 50 اربو روپو نه په کم بجټ کې د پوره کولو دعوی کړی وي. ولې خوش شپږ ځله خو د هغې د پرانستلو نیټې ورکړې شوې خو پرانسته به ونه شوه او د شپږو میاشتو پر ځای خوش څلور کاله پس په اګست 2020 کې وزیر اعظم عمران خان یې پرانسته وکړه او بجټ یې هم خوشا اویا اربو روپو ته رسیدلې دی. ولې مخالف ګوندونه وایي چې د بی آر ټی یا چټک بس سرویس بجټ د 10 اربو روپو نه هم زیات دی او لا هم منصوبه نه ده پوره. دغه رنګ هم د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي ضیاء الله بنگش تور لګولې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په 2014 کې خیبر پختونخوا کې د یو اربونو لګولو منصوبه کې درغلې شوې دي او ټوله صوبه کې د یو ارب او 300 کروڑ پر ځای خوشا 240 میلیونه لګولې شوې دي. د دې هم نه پلټنې پیل کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی بوریوال کاکړ وزرته د مهمو خبرونو لنډي جوړان دکړي.
د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر تر 200 اوښته دی. د نورستان والی حافظ عبدالکریم مشال رړی وویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې دغه سیلابونه راغلي دي. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا نن په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پولیسو د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلوم کس پرې د لاسي بم برید وکړ چې ذمہواري نه ده منلې. بل پلو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغ تحصیل کې له وسلوالو سره په نښته کې د افسي ځواک یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د تحریک طالبان ویاند محمد خراساني د دې ذمہواري منلې ده. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ اتیا کسانو وژل دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د جولای پر 1.5 لیکلي دي چې په تیر یو شواروز کې 4,500 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. او په نړۍ کې د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نیول شوي احتجاج کوونکي سمدستي او په غیر مشروطه توګه خوشي کړي. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتېدونکو شمیره او د خلکو پراخې گرفتاری اوسنیو احتجاجونو ته د ایرانیو چارواکو د غبرګون په اړه ژورې اندېښنې راپورته کوي. بیان ذاتي وی چې ایرانی چارواکي باید د احتجاج کوونکو پر ضد د طاقت ظالمانه استعمال په اړه هم پلټنې وکړي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورټونو طرف ته ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناټو او امریکا د 2014 زیږیز کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځانګړي افغان ځواکونه دننه په افغانستان کې روزل. خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي فوجیانو له وتلو وروسته دا څرګندونه وه چې دا ماموریت به په کم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناټو او ترک چارواکو پرون تایید کړه چې ځانګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناټو له لورې روزل کیږي. تفصیل اسمت ساروان پر ریپورت کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناټو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناټو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناټو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورسته دی.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناټو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنې عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. ترکیه رسنیو د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناټو یو ویاندوی د جرمني له ډي پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناټو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناټو ویاندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ تر څنګ ناټو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناټو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیسو افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناټو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې د طالبانو لاسته د سپین بولدک له لویدل وروسته اوس دوی په خپلو مالونو دوه ځایه محصول ورکوي. د دوی په وینا یو خوا طالبان په سپین بولدک کې له دوی په نغدو پیسو محصول اخلي او بل خوا کندهار ښار ته په ننوتو د افغانستان ګمرک چارواکي د انټرنیټي بانکداري له لارې دوی محصولوي. افغان حکومت وایي دوی قانوني حیثیت لري خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. نور حال احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې راکوي.
د چمن د تجارتي خونی مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نورو سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلیدونکو تجارتي موټرانو باندې لایحه یا محصول ایښی دي.
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 2000 6000 10000 لک یا دا شی مطلب خپل لایا یې چې دا هغه دی خپل محصول په نامه باندې اخی. بیا چې کندهار ته وځ کندهار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي.
شاوخوا دوی اونۍ وړاندې چې کله د جولای پر 14 طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ نو د چمن سپین بولدک لارې د سوداګری په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو. دغه لارې د جولای پر 15 اولسمه او بیا وروسته د جولای پر 22 د ولسی تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر زیراځي. خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26 د چمن سپین بولدک لار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستل چې په هغه ورځ په بیلابیل توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل. دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لاره هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانستې وي. د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالات او بل خو په دا وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو له کبله د لاري له تړل کېدو وروسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخامخ ول. د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د 100 ورځو پر لپسې خبرو اترو وروسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لارې د سپین بولدک پر مخ خلاص کړي. د چمن د تجارتي خونی په خوانی مشر انجنیر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچي څخه د چمن لاري د یو سل شل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاري هر ورځ په بیلابیل توکو بار له 250 څخه تر 400 پورې ټرکونه اوړي را اوړي.
د پاکستان د لارې ګورجی یا ګورا یا سره یا نور د شین چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي خوراکي شین یا د کنستراکشن مالونه دا د افغانستان ته ځي یا د افغانستان د خواص چې کوم نوده میوه ده وچه میوه ده جړی بوټی یعنی نور د آیټمان چې په افغانستان کې کرل سوی یا کرل کیږي هغه راځي.
وسوال طالبان په داورسیو کې تر سپین بولدک کوران دي له تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمه هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دي. د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د لارو بندېدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کندهار ولایت د ګمرک مشر سپت الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لاره په یو اړخیز ډول پرانستل. نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درآمداتو پروسه روانه ده خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک لارې خپل صادرات یا برآمدات راتلونکي اونۍ پیل کړي. د احساس په وینا افغان حکومت اوس هم د پخوا په شان د مال او موټر د کیفیت او کمیت له پلوه د کمپیوټري نظام او انټرنیټي بانکداري له لارې محصول اخلي چې په مستقیم ډول په بانک کې د مالیه وزارت حساب ته انتقالیږي.
مخودی مشروع حکومت پس مکلف یو قانون تطبیق کو هغه څه قانون قوانینو کې نافذه طرز عملونه کې مختوسی عام او تطبیق کو مقیمت گزاری حتی آنلاین ده مگاشی کده ستوم ده طول مرکزی ستوم ده سه هر موتر رازی هر جنس رازی اگه پو سیستم کسی کده ستوم که داخلی که پیسی طول پو بانکونو که گی تعرفه طول آنلاین ده اگه نقد پیسی یا افغانی بکمره که نخص دلک که گی
سبغت الله احساس د تبيچ کله حالات سمول او بولدک د افغان حکومت په کنټرول کې وو نه د جمعې له رخصتي پرته به هر ورځ ل 50 میلیونه څخه تر اویا میلیون افغانۍ پورې محصول راغونډاوه خو د نوموړي په وینا د جولای ل 28 د سوداګرۍ لپاره پر چمن سپین بولدک لارې پرانستلو سربیره د وړخیز تجارت د پخوا پرتله ډیر کم سوی چې د محصول کچه مور سره ټیټ سوی دی د افغانستان مالی وزارت هم منلی چې په شپږو بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسلوالو طالبانو لاسته د دغو بندرونو او ګمرکونو لویدلو وروسته د حکومت عواید د میاشت پر سر له شاوخوا اوه نیم عرب افغانیو څخه نیمایي ته راټیټ شوي دي که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړې خو په چمن کې ناست پاکستاني چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه له څه ویلو ډډه کوي مشال رادیو د جولای پر 28 او 29 په بیلابیل وختونو کې د چمن له ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل سره د هغه پر شخصي واتس اپ او موبایل ټلیفون شمیره څوځلې د تماس نیول هڅه وکړه خو پر زنګ ورتللو سربیره نوموړي یو خوا ټلیفون ته ځواب نه وایه او بل خوا یې په لیکلې باندې د واتس اپ پیغام پر لیدلو سربیره هم څه ډول غبرګون ونه شود خو په چمن کې میشت یو ځای کلیرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 29 مشال رادیو ته وویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي بلکې د ده په خبره له کندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 29 چمن ته راواوښتل چې پاکستاني چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست
داکسار ټول مال په شي کوم چې دغه ستوره باندې د دې کلیرې کوو ځوانه کاتیا زرتي جوړیږي په دغه باندې پاسو
د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو چې د 2014 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی تاجرانو اندیشنه شوه چې نه امن حالات دا کچ نور هم راټیټولای شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د جولای پر 28 د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 1515 منصوبو لپاره پنګې منظوري شوې دي چې پکې د تعلیم صحت او سړکونو جوړولو پرمختیایي منصوبې شاملې دي بل خوځایي ولس وایي چې حکومت هر کال دغه شان منصوبې شروع کوي خو سر ته یې نه رسوي دوی غواړي ټولو اول د تعلیم اوبو او سړکونو منصوبې سرته ورسول شي نور معلومات شانواز ترکزی راکوي
د صوبای حکومت د ټاسک فورس غونډه کې ویل شوی د شپږو قبایلي ډیویژنونو او د پوخانی فرنټیر ریجنز لپاره 1515 منصوبو باندې به یو کم 75 ارب روپۍ خرڅولی شي د دغه ټاسک فورس غونډه پرون د جولای په 29 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې شوی چې په کده بیوروکراسي په شمول د پوز پولیس او فرنټیر کانسټبلي مشرانو او ځینې صوبایي وزیرانو هم ګډون کړی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دفتر جاری شوی خبر پاڼې تر مخې په غونډه کې ویل شوی په دغه منصوبو کې د تعلیم صحت زراعت وبو سرکونو لوبو او سلګری په شمول نورې منصوبې شامل دي په دغه غونډه کې په عمومي امن هم خبره شوه او ویل شوی چې په دغه سیمو کې به د خپل منځي لانجو د هوارول لپاره مصالحتي کمیټې زر تر زر فعال کړي شي په غونډه کې ویل شوی په کلیس ترقیاتي بجټ کې دغه سیمو لپاره 290 کروڑ روپۍ خوړل شوی دي چې په دغه پیسو د تعلیمي ادارو ضرورتونه پوره کولی شي او ځینې نوې ادارې به هم جوړيږي د محمدو د خوځو قانون میسي مسره تړولون کې تفسیر مومن مشادر ته ویل د دې حکومت له خوا د تعلیم لپاره د پیسو خودو ستاینه کوي خود زیاته کړه په کار ده چې نوی تعلیمی ادارې د دوی په سیمو کې جوړ کړي شي
زمنګ اپر مومن او به خاص کر کې تحصیل خوځي بيزي دا مکمل پاتې دي چې سب ډیویژن د تحصیل خوځي بيزي اوسه پورې کې های سکول نه هم نشته ده نب کې سیکنډري سکول شته نه د جینکو میډل سکول پورې د جینکو نشته ده نو دین زمنګ هغه تعلیمی ریشو معلوميږي
په غونډه کې ویل شي یو سل او څلويخ منسوبي په تیز رفتار عمل درآمد نومي پروګرام ولې 315 اویا منسوبي د صوبایي حکومت په کلیس ترقیاتي پروګرام کې شامل دي په دغه منسوبو کې له ټولو زیاتې پیسې د سرکونو لپاره ښودل شوي چې شمېر یې 800 او 80 کروڑ روپۍ دی. د باجوړ د چارمن هاشم نومې سیمو اوسېدونکي حمیم الله خان وایي د یو کال راهیسې د دوی د ناواګۍ نه تر د ښار باجوړ هډکوارټر پورې په سرک د بیا جوړونې کار روان دی، باید له ټولو اول دغه پوره کړی شي.
صرف دغه یو روډ دی کوم چې د لوی سم نه تنګي پورې لخه جوړ شوی ده، خو دا روډ هم د تنګي پورې نه و، د اصل کې بر افغان بارډر پورې و، کوم سره چې الهلال خیل، ماړونګي، چارمنګ، چینار، رایه د علاقې پرتی دي، نو داغي خلک هم د دې تمه باندې و، خو دا روډ بیا د تنګي نه بر افغان بارډر پورې دا صرف 8 فوټ تر راغلی دی.
او هم دا شاند اوبو د منصوبې لپاره په پرونی غونډه کې ویل شوی یو سل او 340 کروڑ روپۍ ورته ځانګړي شوی. د پخوانی قبیلې سیمو په زیاتره ضلعو کې له ټولو غټه ستونزه د څښلو د اوبو د نشوالي ده. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ډایریکټریټ ملازمینو د جولای پر 9 د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي لاریون او مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټریټ 4,000 ملازمین یې له پامه غورځولي دي. بلخوا د خزانې د وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې یو حکومتي پلاوی د مظاهره شانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه د احتجاج پای ته رسولو په خبره رضا شوي نه دي. نور تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې اورو چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
دا احتجاج کوونکي د خیبر پختونخوا لوړپوړي سرکاري افسران دي چې د جولای په 9 نیټه په پېښور کې یو لاریون ترسره کوي. د 4,000 ډایریکټریټ محکمو سره منسلک سرکاري افسران د تیرو 2 هفتونو په خپلو دفترونو کې هم په کار بندیز دي، خو د زیارت په ورځ دوی د خپلو دفترونو نه د احتجاج په توګه راووتل او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ پورې په سړک هم خپل احتجاج ترسره کړو. د اسمبلۍ مخې ته د کوس کوهستان زیلینا د احتجاج ته راغلی د پاپولیشن ویلفیر افسر محمد سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا مطالبه د سنگا 1.5 بیسیک پی سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس ته او نورا پی ایم ایس والو ته مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پی دی ملاو شي، هغه 150% بیسیک پی هغه کې اضافه شوی دی. مونږ هم دا وایو چې هغه پیټرن باندې مونږ 150% بیسیک پی اضافه شي.
د خزانی د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یوې حکومتي کمیټې د احتجاج کوونکو افسرانو د کمیټې سره تر دې وړاندې مذاکرات هم کړي وو، خو د احتجاج ختمولو په اړه څه نتیجې ته نه و رسیدلي. احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت د صوبې د 10,000 لوړپوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعاتو لاندې 0.5% اضافه کړي ده. ولی د ډایریکټریټ محکمو او د دغه محکمو سره منسلک د پاتې 4,000 افسرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. هغه پاکستانی زده کوونکي چې د افغانستان په طبي پونتونونو کې زده کړې ترسره کوي وایي چې د کورونا له کبله پاکستان ته ستانه شوي وو، خو د تورخم دروازه تړلو له وجې چارواکي ورته افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي او د دروازه بندولو له وجې راتلونکي د خطر سره مخ شوي دي. د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه د پاکستان د سنټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی وایي د لړ کې باید کورونو او بارنو چارو د وزارتونو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان زده کوونکي وایي دوی ته باید هغلت د ورتک اجازه ورکړي شي. دوی غواړي داسې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان د زده کوونکو لپاره پاکستان ته پورتک د ځینو شرطونو سره سم اجازه ورکړي، دوی دې هم هغلت د زده کړو لپاره پریښودل شي. د جولای په 28مه د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو زده کوونکو مشهد رادیو سره خبرې کړې دي، ویلي دي د دوی تعلیمي کال هم خراب شوی ځکه د کورونا د وجې اول پوهنتونونه بند وو. پوهنتونونه چې خلاص شو نو د تورخم لاره بنده وه او دوی نشو کولای چې هغه تل راشي. په دغه زده کوونکو کې په روخان طبي پوهنتون جلال آباد کې د پاکستان د زده کوونکو د اتحادیې مشر سلمان شاه چې د باجوړ اوسیدونکو دی د ځینو نورو زده کوونکو هلکانو په شمول د مشهد رادیو سره خبرې کړې دي.
په روخان یونیورسيټي کې جلال آباد کې د 15 کالو راشي کال میډیکل فیکلټي کې ما چې د کرونا د لاکډاون د وجنه کورونو ته راغلی وو، د اوس په تورخم کې د غور طرفه وتا اجازه نه ورکول کیږي.
زما نوم امجد سعید دی، د مرګره سره تعلق ساتم. مونگا ویکسین ام لگولی دی ویزب ہم لگو مونگ دا فلکو انسوسی والا تا چی مونگ تا سلار را کی و مونگا تا لار شو خپل اگزین سوزک چی زمونگ نا پا دے بانے رو کال خرافی گی.
دا سلمان شاہ پوئی نا چی دا افغانستان پا تیبی پا ہنتونن که دا پاکستان لخوا دا ورغلی از دکون کشمیرا دا 500 نزیات دا دے وی دی کنی آوازی حلکان بلکی یو شمیر جنکی هم شامل دی. د تورخم له لارې د بندیدو سره سم دوی دا وخت پاکستان کې په خپلو کورونو کې د خوغواړي واپس خپلو تعلیمي ادارو ته ورشي. د پاکستان حکومت لا هم د دغه زده کوونکو لپاره کومه فیصله خو نه ده کړې. البته د پاکستان د سرکاري خبرې ایجنسۍ اے پی پی د جولای د 15 منټې د خبر تر مخې د کورونا د معلوماتو او مخنیوي ادارې ان سی او سی فیصله کړې وه چې هغه زده کوونکي چې د افغانستان سره تړاو لري او پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق وایي ورته د ځینو شرطونو د لاندې پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړې شوې. شرطونه داسې چې کوم 3000 افغان زده کوونکي پاکستان ته داخليږي اول به 10 قرنطین کول شي او که د کومو تنانو د کورونا ټیسټونه مثبت وو واپس په افغانستان ته لیږل کیږي. خو د پاکستان نه افغانستان ته د ورتلونکو زده کوونکو دپاره تر دې دمه کوم اعلان نه دی شوی. د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د 400 او نورو سیمو جینکو زده کوونکو هم مشهد رادیو د خپلې غوښتنې داسې ویلې دي.
سنبل سنوبل د 400 دانه بلونګ کوم او زه جلال آباد کې د سپینګار یونیورسيټي سټوډنټ یم. موږ کورونا کې پاکستان ته راغلو اوس موږ ته بارډر کې ډېر زیات ایف آی اے امیګریشن انیسی والا موږ ته پرمیشن نه راکوي.
السلام علیکم، زما نوم منمتا اکبر دی، زه رزل ثواب اوسیدونکی یم. زه په جلال آباد کې د روخان یونیورسيټي میډیکل سټوډنټ یم. اوس حالات ښه شوي دي، کورونا ختمه شوې ده، زموږ یونیورسيټي هم کلوز شوې ده، یونیورسيټي کې زموږ اگزام هم سټارټ شوې دي. زما نوم کلی اکبر دی، زه رزل ثواب اوسیدونکی یم، غر کالج میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں. اس میں واپس تل غور زکہ زم اگست سٹارٹ کی زمون فائنل ایگزام سٹارٹ کی گی. من گورنمنٹ نہ خاص کچھ من تے بارڈر کلو کی ٹور سٹنڈان لاٹ سی افغانستان تا خپل ایگزام ور کی لری پول سیمسٹر او وقت ضائع نشی.
دغز دکون کوڈر کوشش کرے چے د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته افغانستان ته د تک اجازت ور کرے شی خلا هم کامیاب شوی ندی. د دوی د غوښتنو لپاره مو کوشش وکړ چې د کورونا د معلوماتو د دغه ادارې د ځینو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له هغې خوا مشهد رادیو ته څه ځواب نشو ملاو. البته مشهد رادیو د پاکستان د سینټ د ډیپټي چیرمن مرزا محمد افریدی سره د دغه زده کوونکو د غوښتنو د ځواب لپاره رابطه وکړه. نو نوموړي وویل
فلال سے پالیسی میں راغلے بلتا رہا ماشومان دا ایجوکیشن مسلم دا نو انشاءاللہ دا اخپل فورم منسٹر سارا شیخ رشید صاحب سارا دی دوان سر بزر میٹنگ ہوکا ما چی دو بارے کی غجور کی پالیسی دا لکنلا چی واپس اور دی دا اخپل تعلیم انتر کمپلیٹ کی
دا دا غز دا کون کو پوینا چی دا دوی امتحانن ہم پوزینو پو ہنتونن کی دا جولائی دی یو دیر شمینا او پوزینو نورو کی دا اگست دوائی منتر دا 15 پوری شروع کی گی. نو دوی غختل پا تورخم لار دی ورتا دا ورتک اجازت دا دغه نیټونه وړاندې ورکړی شي. شانواز ترغزه مشهد رادیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
MASHAAL
RADIO
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګونو خلکو په ګډون د اسد ومه یا د ملي بیرغ ورځ ولمانځل شو. د دې مراسمو ویناوالو له خلکو وغوښتل چې د یو سولیز او پرمختللي افغانستان لپاره ټول تر یو بیرغ لاندې راټول شي. نجیب الله الوخیل د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځې د نمانځنې ویناوال وویل د جمهوریت بیرغ په دې افغانان لوړ او رپانده ساتي چې د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې د ټولو قشرونو عزت او د دوی حقوق خوندي دي. خوست والي محمد کټوازی په خپلو پیلیزو خبرو کې د ملي بیرغ ورځ د افغانانو د ملي یووالي او خپل هیواد سره د مینې د خودنې د سمبول په توګه یاد کړ.
نن غونډه د ملت د وحدت غونډه ده، نن غونډه د افغانستان د وحدت نشان غونډه ده، نن هغه بیرغ ورځ ده چې ټول افغانان تر هغه سر قربان کړی ده، په ټول تاریخ کې افغانانو خپل بیرغ لوړ ساتلی ده.
د ملي بیرغ د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران هم خبري وکړي او ویل
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ولسته داړوي پینا ورکوي چې په تمامه معنا با د افغانستان علما د خپل ولس د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ به اوږه په اوږه ولاړ وي.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځې د نمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر ښځو هم ګډون کړی و. سیما بریمن په خپلې لیکنې وینا کې ویل
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس د خپل یووالي او ازادۍ د نښې په حیث رپانده ساتي.
د ولایتي شورا غړي نادبیبي عمري وایي د جمهوریت د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې ټولو قشرونو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي.
د بیرغ لاندې جمهوریت کې موږ ښځو ته هم حقوق ورکړل شوي دي، بوډاګانو ته، ځوانانو تا، آتما یبینو مالیلینو تا، شایدانو تا، کندو تا، طول دا افغانستان ادباو تا اخپل حقوق ها حقوق ورکړی شوه ده. نور هم موږ د دې بیرغ لاندې د اساسي قانون تر چتر لاندې موږ بیا خپل حقوق افغانیان غواړو، خصوصا ښځو ته بکه.
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلې ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي چې بالاخره د 1902 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروې
په څلورنیمو بجو. د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. بوریوال کاکړ ته به وار ورکړو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي. د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 اوښتی دی. د دې ولایت والی حافظ عبدالقیوم مشال رډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د بې درکه سویو او له سیم څخه در ایستل سویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی او لا هم لټون روان دی. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په بیان کې ویل شوی چې هغوی د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څار کوو چې د لاسي بم برید ور باندې شوی چای زموري نه د منلې. بل پلو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغ تحصیل کې له وسلوالو سره پنشته کې د اف سي ځواک یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. تحریک طالبان ویاند محمد خراساني د دې ذمہواري منلې ده. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 14 کسان نور وژل دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویپاڼې د جولای پر 13 لیکلې دي چې په تیر یو شواروز کې 4,500 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو لمخې کورونا وایرس ناروغي تر اوسه پورې 2,295 کسان وژل دي. په نړۍ کې د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نیول شوي احتجاج کوونکي سمدستي او په غیر مشروطه توګه خوشې کړي.
هیومن رائټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتېدونکو شمیره او د خلکو پراخې گرفتاری اوسنیو حالاتو ته د ایرانیو چارواکو د غبرګون په اړه ژورې اندېښنې راپورته کوي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بویوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسی. که پر همدې سپو پاتې شوې نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بویوال کاکړ زمونږ ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا دا و باد اوسئ.